درنو اوریدونکو السلام علیکم ل دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د مریض 1409 نیوی د اقرب 15 او د میلادي 2000 شلم د نومبر 15 خبریالانو او د خبریالانو مدافع ټولنو د الیاس دایی د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صابی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د دې سات خبرونو ته رابولم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي د یوې موټر بمي چاودنې مخه یې نیولې او په ګرجستان کې زرګونو مظاهرهچانو د پارلماني انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل د هلمند والی وایندوی د ازادي رادیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کشفیه او امنیتي ادارو خپل کارونه پیل کړي دي.
امنیتي ځواکونو پیل ور باندې کړی دی، تر ډیره به د پوره دې موضوع ته داخل شوی دي تر څو چې دقیق معلومات وسی او دوی خپل دقیق څېړنې وکړي او په دې اړه باندې به ان شاء الله ټول معلومات بیا تاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي من په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې په لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پشمان برای ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم این جنایت تقبیه بکنیم.
ما غواړو چې دا جنایتونه وغندو. لای ملی او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچیان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل په هنتونو وروسته یې ډله ییزه حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی وایندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوږیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي.
د موټر بم د جلال آباد خر په نهمه ناحیه کې کشف شوی او له دې موټر څخه د 25 پورې 14 کوټو کو سربیره د پیکا ګولې د زوګ 1200 د ګولې د کراشنکوب 7500 ګولې او د بین 15 اتا کنټرول ریموټونه کشف شوی دي.
د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تښتونکو د ویډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د اپوزیسیون زرګونو مظاهرهچانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسی کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.5 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو انتخاباتو کې چې پایلې لنجمنې بلل شوي، واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. اپوزیسیون ګوندونه وایي په ټاکنو کې درغلي شوې او نتیجه یې نه مني. په پام کې د ټاکنو دویم پړاو را روانه شنبه د نومبر په 21 وشي، خو ویل کېږي چې واکمن ګوند به بیا هم زیاتې څوکۍ وګټي. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلي وانیتسیان چې پخوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیسو پرون د تحقیقاتو څانګې ته د یوې غونډې په نیت ترتلو وروسته ونیول شو. میرمن سهاکیان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې موکل پر قدرت د منګولو شخولو او د صدراعظم نیکول پاشانیان د ترور د توطیې په شک نیول شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د صدراعظم نیکول پاشانیان پر ضد اعتراضونه روان دي. اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې ارمنستان د روسیې په منځګړتوب له آذربایجان سره په لنجمنه سیمه نګورن قرباخ کې د روانې جګړې د درولو موافقه وکړه. او د انګلستان د لیورپول ټیم په مصري فوټبالر محمد صلاح کې د کورونا وایرس نښې ښکاره شوې دي. دغه ټیم د ډاکټر په وینا محمد صلاح په راتلونکي اونۍ ځان په مصر کې قرنټین کړي. ډاکټر محمد ایولا پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په شاغلي صلاح کې د کورونا وایرس کمزوري نښې لیدل شوې دي. احتمالا محمد صلاح به د لیورپول ټیم ته د نومبر د 21 او 25 مسابقې له لاسه ورنکړي. د محمد صلاح ټیسټ په داسې حال کې مثبت ختلی چې د مصر له ملي ټیم سره په تمریناتو پخو. د مصر د فوټبال فدراسیون په یو اعلامیه کې ویلي د دوی د ټیم د نورو غړو ټیسټ منفي دی. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کړي، څوک د بیان د ازادي خلاف دي هغه پیدا کړي او لسته و خیر سنوي ته و خیر.
نن د ترافیکی پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکل تر دې د په افغانستان کې څومره کسان د ډاډول پیښو قرباني شوي؟
جامن موږ اوسو د شپې ته نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکی وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کوو چې ماغه کسان وینسي او میډیا وتیم کار کوو او د قانونم په پلي کو.
ایران وای د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړی دي. ساعت و بجې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. دا شیبه و بجې او و دقیقې دي. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیې په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده، خو تر اوسه قاتلان نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د نورو ادارو ترڅنګ د بې پولي خبريالانو ټولنې هم پرون د دایې د وژل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل شي.
له بده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډیر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړله او نتایج یې مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او لسته و خیر رسنوي ته و خیر.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوی حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې له دې سره د طالبانو لخوا د وژل سوی خبريالان شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوی 14 مسولیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلی چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بل خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن ویلی محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلی و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس تایی د وژنې په اړه د شفافو څیړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
وروسته به د الیاس تایی د مور څرګندونې هم واورې. خو اوس د کندهار د خبریالانو غوښتنه. د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. له کندهاره صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نسی، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ږغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ژغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ژغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون درې کسان ټپیان سوه.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنه یې ټول افغانستان خوابدی دی. د سالم محمد صالح په دې راپور کې د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنځشنبه د ورځې د چاودنې کیسه کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابدي دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابدې دي، بس دا مور سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلی چې خوندو بیا ژړله، ما برا دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یاد یې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایی سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور پسماسې ګرځېدلی وو او بالا ټک سو. چې ټک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولومه. کله به ما دی په چپل اخوی، دا ما او د ډیر وخت داسې مسخرې سره کولې. بر مې ورته وویل ما ولې دا څنګه چپل اخوی چې تازه ووړم؟ سړی داسې کوي چې کله د دونه خلاص ول زه پوه شوم چې تا داسې تاریخي چپل اخو زموږ کورنۍ ته.
در وشاد دایی مور وی د دیویلوی کورونی د سباند دیر شغړو سرپرستی کوله.
دایی مور ټول تر روزی برابر ول دیر سلویرس نه پر پټولو ی درسونه ویل دی په وډونو په خوندو. دای بل دایی نه پیدا کیږي. وډونه وای وای دایی مور پلار و، خوریان وای وای دایی مور پلار و، خورجګانو دلته درسونه ول وای مور پلار و. دایی
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي، سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی، هغسې پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ د دوو چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېږه، او په هغه کې تر دې د ځواکونو د شمېر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وښودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشارې لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي، او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړ. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوسټ د سپینې ماڼۍ د یوه پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. د ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 4500 ته راکم کړي، خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مجتبا محمدي د ټپي کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پیشي په اړه ویلي چې تحقیقات کوي، خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي، ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوي دي، او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، پوځیان او ژورنالیستان په نخښه کیږي. نن یکشنبه د نومبر د میاشتې 15مه د ترافیکو د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په ترافیکي پیښو کې 2 شپېته کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی، او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه رعایت دی. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 اوښتی ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 200 زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې چې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی ده. د فوت حادثې 619 دي او د مجرد حادثې 3000 نوي دي، او جمع موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د 2 میاشتو شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو 2 کلونو کې په 2 ځلې د مسافر وړونکو موټر جنګیدو شاهده وچی ګنشمیر مسافر پکې ووژل شو، او آن د یاد مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار، یوشمیر نور ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نور ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یوشمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي د سختو ټکرونو لویری په لوی لارو نور ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
اورور حادثات دومره زیات دي چې د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف له وځو د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصابخانی دی حادثات نه ده
څومره خلکو چې لیسنس یا غسی دی غیر قانوني غسی دی د لانی ګاډو حادثات ډیر زیات دی
د یدونې د چترټولو تازه ترافیکی پیښې کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو دغه ولایت د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سین ته ولوي چې د مسولینو په خبره اتلس کسان پکې ټپین شوې دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په غزنی کې چارواکي وايي پر درو شزو د تیری کوونکو د نیول هڅې کوي خو لا بریالي شوی نه دي د اگست په لسمه درو تنو د غزنی کابل په لوی لار کې پر درو شزو تیری وکړ له غزنی نور حال حبیب الرحمن تاثیر راکړي
چارواکي وايي هڅه کوي چې په غزنی کې پر درو شزو د جنسي تیری کوونکو ونیسي خو بریالي شوی نه دي د وايي هغه سیمه چې دغه پیښه په کې رامنځته سوي د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلې دي د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده وايي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري
ولی هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکی لاندې و زموږ بهات بیا هم روان دي کوشش کوو چې ماغه کسان وینسی او میډیا وته هم کار کوو او د قانون په پلي کو
په غزنی کې د شزو چارو رئیس هم وای په بیا بیا لامنیتی ورګانونو څخه دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده شکریه ولی ازادي رادیو ته وویل امنیتی ورګانونه یې هڅولې دي چې دغه کسان ونیسي سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي
موږ عدلی او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخې کړې ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نور ته عبرت سي او پانسیک چې دا کار تکرار نکړي
دا تیری اگست میاشتې په لسمه نیټه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لوی لار یو شمیر وسلوالو کسانو درې شزي له موټر کښته کړی او جنسي تیرې ور باندې کړی وو اینه شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي وو اټکل کې دوی چې دغه مېرمنې د هرات ولایت وسیدونکې وي او کابل ته سفر کاوه وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران حکومت د کورونا وایرس د لاخ پریدو د مخنیوي لپاره را روان شنبه سخت محدودیتونه لګوي دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سلو نورو ښارونو کې لګول کیږي په ایران کې په کورونا وایرس تر یو څلوېشتو زرو ډیر کسان مړه شوي او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر اوو لکو او پنځو زرو اوښتی دی نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي
د ایران ولسمشر وای د کورونا وایرس د لاخ پریدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نوامبر میاشتې له 28 نیټې لګول کیږي حسن روحانی پرون شنبه د څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځنی ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران ترڅنګ په سلو ښارونو کې ولګول سي ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وباستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی په یوه خبري کانفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به ښارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو له لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لکبل نور هم ځپل سوی او د دغه هواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هواد کې په کورونا وایرس تر یو څلوېشتو زرو ډیر کسان مړه او تر اوو لکو او پنځوسو زرو ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی ایران تر دې مخکې تیره سې شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر شپږو بجو وروسته تړل کیږي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند د والی ویاند وایي د ازادي راډیو د پیژندل شوي خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کشفي او امنیتي ادارو خپل کارونه شروع کړي دي. په سویس کې لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار د والی ویاندوی په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاولا خوګیانی برای ازادي راډیو ته ویل په دې موټر کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوې دي. د اپوزیسیون زرګونو مظاهرچانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کورتاو د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شک ونیول شو. او د انګلستان د لیورپول لوبډلې په مصري فوټبالر محمد صلاح کې د کورونا وایرس نښې ښکاره شوې دي. زمو شخله ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونه کې په اف ام 3.15 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه
مې محمد اسحاق ده
زه چې وینم دلته یو تاش د مخ ته یې بوتل دی پکې اچولې مينځي یو ډېر خاصه